دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ماښامنۍ خبرونې بیا هم پیل شوې. زه کالیا رانا نورستانی یم. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
افغانستان دفاع وزارت په هلمند ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه دیارلس زندانیان آزاد کړي دي. د ملګرو ملتونو تازه راپور په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د ډیریدو خبر ورکړی دی. او د عراق په مرکز بغداد کې د څلورو ورځو مظاهرو له امله تر اوسه 240 کسان وژل شوي دي.
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویاند میرزا محمد حق پرست وی ټاکل شوی د شنبې په ورځ به د څلور دېرش ولایتونو څخه ټاکنیز مواد بیرته دغه کمیسیون مرکز ته ورسول شي.
زه فکر کوم چې د دوو درو ولایتونو انتقالات به همدانن پای ته ورسیږي.
ولسمشر ترامپ د دیموکرات ګوند لخوا د هغه ضد د مؤاخذې د جریان په اړه وایي چې هغه په حق دی.
Because it's all a fraud and because I know that I'm right.
دا ټول چل دی نو زکه زه په هیګم چې په حق یم. زه د امریکا خلکو لپاره خپل وظیفه په خطوګه سرته رسوم.
په خبرونه کې د دې رپورټونو سربیره نور رپورټونه هم لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته شفیع سردار او سمیع الله جلال صاحب وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وی په هلمند ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه دیارلس زندانیان آزاد شوي دي. د دفاع وزارت د وی مرستیال فواد امان نن جمعه امریکا غږ ته وویل چې دغه زندانیان پرون شپه د کومندو ځواکونو د ځانګړو عملیاتو پر مهال د نهر سراج ولسوالۍ په دین محمد کلی کې د طالبانو له زندان څخه راخوشي شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې راخوشي شوي کسان ټول ملکي وګړي دي چې له څه وخت را په دې خوا طالبانو نیولي وو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې افغان ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال لسګونه زندانیان د طالبانو له زندانونو خلاص کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تر دې مخکې امریکا غږ ته ویلي وو چې په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو له یولسو زیاتو زندانونه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال مات شوي او څلور سوه زندانیان چې ملکي او پوځي کسان پکې شامل وو خوشې شوي دي. تر دې مخکې یونما د طالبانو په زندانونو کې له طالبانو سره د وبخیل زندانیانو سره د طالبانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. خو طالبانو د یونما راپور رد کړی دی. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله د هلمند د پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالۍ د دی حاجی سیمې اوسیدونکو وایي وسلوالو طالبانو پرون شپه پر یاد کلي تر برید وروسته د سیمې 15 ځوانان له ځان سره ناڅرګنده ځای ته وړي دي. دوی نه پوهیږي چې طالبانو یاد کسان په کوم جرم له ځانه سره وړي دي. د خواجه عمری ولسوال احمد ضیا یعقوبی نن جمعه د یاد خبر په تایید سره امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو طالبانو یاد کسان د غزنی په رشیدان ولسوالۍ کې تر خپل کنټرول لاندې سمو ته وړي دي. نوموړي زیاته کړه چې تر دا مهاله د یادو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نه لري. خو زیاته یې کړه چې د سیمې د قومي مشرانو او سپین ږیرو له لارې د خلاصولو هڅې پیل شوي دي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د غزنی د ولایت شورا یو غړی حسن رضا یوسفی وایي چې طالبانو یاد کسان په دغه کلي کې د دوی پر ضد د درېدو له امله له ځانه سره وړي دي. د دغه سیمې اوسیدونکو روانه اونۍ د بې پیلوټ الوتکې د برید په غبرګون کې چې 15 ملکیان او یو شمیر طالبان هم پکښې ووژل سول د طالبانو پر ضد راپورته سول.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په حقله په تازه راپور کې ویلي چې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې 3500 ماشومان وژل شوي او 9000 نور ټپي شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونیو ګوتیرش د ماشومانو پر ضد دغه سرغړونې د اندېښنې وړ ګڼلې او ویلي دي چې لا هم په دې وسلواله جګړه کې ماشومانو ته تر ټولو ډېر زیان رسیږي. په راپور کې ویل شوي چې د 2015 کال څخه نیولې تر 2013 کال پورې د تقریبا 2600 ماشومان وژل کېدل تایید شوي چې د دې نیټې نه د څلورو تیرو کلونو په پرتله پکې 20% زیاتوالی راغلی دی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د وسلوالې جګړې او ماشومانو د وضعیت په هکله په خپل څلورم راپور کې ویلي چې اکثریت ماشومان په جګړو د جګړې د وخت د پاتې شویو ناچاودېدلو موادو په چاودنو او هوایی بمباری کې وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ویلي په دې په ځانګړي ډول اندېښمن دی چې د حکومتي او د حکومت د طرفدارو ځواکونو په هوایی بمباری کې د ماشومانو مرګ ژوبله ډیره شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 3% کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې وسلوالې ډلې او 10% کې حکومتي ځواکونه ملامت دي. په راپور کې همداراز ویل شوي چې اکثریت ماشومان د طالب جګړه مارانو لخوا وژل شوي، خو په ماشومانو کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې بریدونه هم په تیرو 4 کلونو کې زیات شوي دي.
د عراق امنیتي ځواکونو نن جمعه په بغداد کې پر هغو مظاهره کوونکو ډزې کړې دي چې د 4 ورځې راهیسې د بیکارۍ، کمزورو عامه خدمتونو او فساد پر ضد راغونډ شوي دي. اف پی خبری آژانس یو خبریال رپورت ورکړی چې امنیتي ځواکونو د هوایی ډزو پر ځای مخامخ په مظاهره کوونکو ډزې کړې دي. هغه ویډیوګانې چې د مظاهرو څخه اخیستل شوی ښکاره کوي چې مظاهره کوونکي له ډزو سره سم تښتي. تر اوسه د جمعې د ورځې د مظاهرو د تلفاتو رپورت ورکړ سوی نه دی، خو د 4 ورځو راهیسې په پیل شوو مظاهرو کې 240 کسان وژل شوي دي. له دې وړاندې د عراق لومړی وزیر عادل عبدالمهدي په یوه تلویزیوني وینا کې پر مظاهره کوونکو ژغ وکړ، ژغ یې اورېدلی سي سوی او کورته دې ولاړ سي. هغه وویل د نورو امنیتي اقداماتو تر څنګ د ګرځېدو بندیز لګول ستونزمنه پریکړه ده، خو مشکل د هواری لپاره باید سوی وای.
جرمنی نن جمعه د بریتانیا د حکومت لخوا هغه اقدام هرکلی کړی چې د اروپایي اتحادیې نه د بریتانیا د وتلو یا بریکزیت د بنبست د ماتېدو لپاره یې کړی و. هغه څه چې د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن د لومړني وړاندیز په توګه معرفي کړی دی. د جرمنی د لومړی وزیر ویان دا څرګنده کړه چې میرمن مرکل له جانسن سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه په دې اړیکه کې د اروپایي ټولنې د اجرایي کمیسیون لپاره دا خبرې مهمې بللې دي. خاغلی ستیفن سیبرت وویل د بریتانیا لخوا د دې وړاندیز جوړول یو مهم کار وو، خو زیات یې کړه چې هر ډول قرارداد باید یو واحد مارکیټ او د شمالي او آیرلند ترمنځ په پوله کې د قویداتو لامل نشي. ډیری اروپایي چارواکو روښانه کړی چې د بریتانیا د لومړي وزیر وروستی وړاندیز ټولې اړتیاوې په ځان کې نه لري. د جرمني دغه چارواکي وویل قرارداد پرته بریکزیت د هیچ چا په ګټه نه دی، خو هغه زیاته کړه چې په هر ډول حالت کې جرمني چمتووالی نیسي.
د هنګ کانګ اجرایه مشر کاری لام په وروستي اقدام کې مظاهره کوونکي د ماسک لا اغوستو څخه منه کړی دی. میرمن لام دا بندیز نن جمعه اعلان کړ او د 4 میاشتو راهیسې د حکومت ضد مظاهرو په لړ کې د تاوتریخوالو زیاتېدل وغندل. کاری لام وویل نوی قانون به د ماسک د اغوستونکو په وړاندې محدودیتونه پیدا کړي او له پولیسو سره د هغو پارېدونکو مظاهره کوونکو په وړاندې مرسته وکړي چې مخونه پټوي. د هنګ کانګ د اجرایه رئیس له دې اعلان څخه مخکې په زرګونو مخ پټو مظاهره کوونکو د هنګ کانګ په مرکز کې د مظاهرې په کولو د پراخ دیموکراسي او ازادۍ غوښتنه وکړه. په ماسکونو کې به محدودیت د شنبې په ورځ پلیسي او هغه کسان به مخ نسی پټولای چې په غیر قانوني غونډو کې راټولېږي. ماسک یوازې د قانوني اړتیاو لپاره اغوستل کېدای سي. میرمن لام وویل دا به د دې قانون لپاره د مقننه قوې ته هم مراجعه وکړي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د روسیې او چین نړۍ کې د دوه اړخیز اعتماد او همکارۍ په برخه کې بې ساري حد ته رسیدلی دي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې پرون د سوچی په ښار کې د یوې غونډې پر مهال وکړې. ویل چین او روسیه به د دواړو هیوادونو د ودې په برخه کې خپلې اړیکې نورې هم پراخې کړي. ښاغلی پوتین وویل چین او روسیې د الوتکو، هلیکوپټرو او اټومي برخو په ګډون په ګڼ شمېر نورو برخو کې هم خپلې همکارۍ پراخې کړي دي. هغه زیاته کړه دا دوه هیوادونه به په راتلونکي کې د هوایي چلند او نظامي ټکنالوژي په برخه کې هم خپلې همکاري پراخې کړي. د روسیې جمهور رئیس زیاته کړه د دوی همکاري او ملګرتیا د چا په ضد نه ده، بلکې دا همکاري تل مثبته او د دواړو لورو د ګټو لپاره ده. او وروستی خبر، امریکا، بریتانیا او استرالیا فیسبوک کې د خلکو شخصي پیغامونو ته لاسرسي غوښتنه کړي. د دغو درې هیوادونو چارواکو د فیسبوک اجرایوي مشر مارک زوکربرګ ته په ویلي کې ویلي چې د خلکو شخصي پیغامونو د لوستلو اجازه ورکړي. دغه لیک د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار، د بریتانیا د کورنۍ چارو وزیر پریټي پیټل او د استرالیا د کورنۍ چارو وزیر پیټر ډټون لیګلی چې پکې د ټولنیزو شبکو د اپلیکیشنونو په ځانګړي توګه فیسبوک نه غوښتنه شوې چې دولت ته د ضرورت په وخت کې د خلکو د شخصي مسیجونو د لوستلو اجازه ورکړي. خو فیسبوک د پنځشنبه په ورځ د خپل پریکړې دفاع کړې او ویلي چې حق لري خلک حق لري چې محرم خبري هماغسي محرم پاتې شي. دا کمپنۍ زیاتوي چې د ضرورت په وخت کې تل لګنو دولتي ادارو سره مرسته کړي. دا خبري په داسې حال کې کیږي چې فیسبوک هڅه کوي چې د اطلاعاتو محرم ساتلو له دغه ټکنالوژۍ څخه په مسنجر او انستاګرام کې هم کار واخلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن استودیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ څخه تازه خبرونه واورید. او سم د خبرونه لمړی رپورت، د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی د شنبې د ورځې تر پایه به د څلور دېرش ولایتونو څخه ټاکنیز مواد بیرته دغه کمیسیون مرکز ته ورسول شي. په ورته وخت کې د ټاکنو د څار ادارې د ولایتونو څخه مرکز ته د ټاکنیزو موادو د لیږ له بهیر څخه خوشاله دي. په مکړی په دې حق له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری د رپورت ته.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان مرزا محمد حق پرست نن د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د پنځم تر ورځې د ویش ولایتونو څخه د رایو د پیلو او بایومټریک دستګاه په ګډون ټول ټاکنیز مواد دغه کمیسیون ته رسیدلي او تمه ده چې د پاتې و نورو ولایتونو څخه به هم دا مواد د شنبې تر ورځې پورې راوړل شي.
زموږ انتقالات څو ولایتونو کې پاتې و، لکه فراه، همدارنګ غور، بادغیس، جوزجان، فاریاب، غزنی او بغلان. د دغه ولایتونو انتقالات هم فعلا د سهار رئیس پیل دي. زه فکر کوم چې د دوه درو ولایتونو انتقالات به همدانن پای ته ورسیږي، شاید د نن شپې تر پایه پورې او یا د سبا ورځې په جریان کې نور دغه د اساس موادو انتقالات په څلور دېرش ولایتونو کې پای ته ورسیږي، مرکز ته انتقال.
زه ټاکنو د خپلواکۍ کمیسیون دغه چارواکي وایي چې د حساس موادو د لیږ د بهیر په بشپړېدو به د کمیسیون د شنبې د ورځې د ټاکنو په اړه معلومات خلکو سره شریکي. هغه ویل چې په دې معلوماتو کې به د شنبې د ورځې د رای ورکوونکو د شمیر او د بایومیټریک دستګاو د ممکنه ضایعاتو په اړه هم خلکو سره معلومات شریک شي. تیره ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو د شنبې د ورځې د رای ورکوونکو شمیر په اړه رسنیو سره تازه معلومات شریک کړل. د دغو معلوماتو له مخې د تل شپږمې ورځې په ټاکنو کې 2,615,000 او 390 تنو په څلور دېرش ولایتونو کې د رای شونې په 4,000 او 640 اتیا مرکزونو کې خپلې رای کارولې وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې د رای شونکو شمیر 2,515,000 او 445 تنه ښودلی و. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مهالویش له مخې د جمهوریت سره ټاکنو د پیلو اعلان لپاره د تلې ویشتمه ورځ په پام کې نیولې ده. د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت سره د ټاکنو په ورځ د ممکنه سرغړونو په اړه 4,500 شکایتونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر قطبالدین رویدار امریکا غک آشنا راډیو ته ویل چې دغه شکایتونه د پلاټول لړۍ په مرکز ولایتونو کې پیل شوی ده.
شکایتونه د جرایمو په اړه دي، د تخطیو او د تقلبات په اړه دي، مختلف دي. اوس لږ وخت ده چې موږ د تصنیف بندۍ او د کټګوري کولو په درشل کې یو.
د ټاکنو د قانون له مخې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون په ولایتونو کې دغه شکایتونه د پلاټین لپاره 15 ورځې وخت لري. د ولایتونو څخه مرکز د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر د ټاکنو سار د ادارو لخوا څارل کیږي. دغه ادارو چارواکي وایي چې تر اوسه د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د لیک بهیر سره له احتیاط څخه کار اخیستی دی. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي نن د جمعې په ورځ هم دا بهیر د ټاکنو په خپلواکه کمیسیون کې څارلی دی. هغه ویل د بدخشان ولایت څخه نن چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته کوم صندوقونه راوړل شوي هغه د ولرسونځو له امله د کمیسیون لخوا قرنطین شو.
لن ممکن شي خاص مورد نه لري، فقط دا چې د بدخشان ولایت کوم صندوقونه چې راغلي وو هغه کړنلار داسې حکم کې چې تر چې مواد راځي باید موږ ستنی مسؤول کس هم صندوقونه سره وي. وایي د سپه چې نن هغه مسؤول کس له تیاری څخه د دوه تنو پانیو د حکومت او د پارلمان کوم غړی هغه مسؤول کس اجازه نه ورکړي، نو په موږ دلیل باندې کمیسیون دا صندوقونه قرنطین کړي دي. نور کوم خاص مورد نه وو. له کار څخه موږ په ځی کې چې لیدل کېږي موږ تاسو راځي خو ولې موږ آزادیان د سارن برخه محدوده شوې دي او هغه آزادیان چې په خاطر لودي موږ د سارن برخه کې د پارلمان چاته کې هغه نه مخته هغه نسته او موږ دغه اندېښنه د کمیسیون څخه شریکه ده هیله مند چې دغه
د افغانستان جمهوریت سره په ټاکنو کې 14 نوماندان ولاړو چې بیا د ټاکنو په ورځ د 13 نوماندانو ترمنځ سیالي ترسره شوه. د ټاکنو بهرني او کورني څارونکي وایي چې د تل شپږمې ورځې په ټاکنو کې د خلکو ګډون کم و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو.
منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
په داسې وخت کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات په ټپه درېدلې دي، خو طالب استازو اسلام آباد ته سفر کړی او له پاکستاني چارواکو سره یې په ګډو مسایلو خبرې کړې. افغان حکومت وایي چې دا لیدنه د سولې لپاره هیڅ ګټه رسولی نشي. د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم زموږ همکار ویدالله فیضی سره په مرکه کې ویلي، له جګړې څخه راوتل او د سولې خبرو پیلول ګټور دي.
طالب استازو د خلیجا سفر پاکستان ته په درې لحاظ اهمیت لري. یو دا چې په موضوعي لحاظ باندې مسله ډېره مهمه ده. د ټرمپ له ټویټ وروسته په افغانستان کې ورکه مایوسي پیدا شوې وه. ګړۍ چې د سولې د راتګ دپاره مهمه تمامېده، یا حداقل دخیلو په کې هغوی خپلې هڅې متوقفې کړې دي او د جنګ دپاره تابعا نیول کېده. نو د جنگ راوتل او سولې ته نوتل دا ډېر مهم دي. او دغه نوي ناسته که څه هم دوی نه دي ویلي چې د خبرو آغاز دی، نو د دوی ترمنځ بله کومه شریک وسط نشته دی، کوم شریک اړیکه نشته دی. بیا ځل د خبرو د آغاز لپاره او پیل لپاره د نیت صافول لپاره پر یو بل باندې اعتماد کول لپاره دا مهمه مسله. دویم په مکاني لحاظ باندې ښاغلي غني په ملګرو ملتونو په اجلاس کې زما یادې چې ویل چې موږ طالبان سره خبرې نه کوو، موږ د پاکستان سره خبرې کوو. معنا دا ده چې هیڅ رقم منطقي سړی د پاکستان له تخریبي او بد نقش نه د افغانستان په جګړه کې سر نه شي پټولی. نو که په جنګ کې نقش درلود نو په صلح صلح کې هم نقش لري. مهمه ده چې جنګ چې د پیل شوی دی، د سولې آغاز او یا ځل بیا ځل آغاز له هغه ځایه وکړو چې هلته جنګ وي. په زماني لحاظ باندې هم ځکه مهم دي چې خلیجزاد دپاره درې تکلیفونه. یو دا چې واشنگتن کې سناتورانو پرې بدې حملې وکړې، د خپل شخصیت او د خپل موقف او نقش د ایادي دپاره یا د خپل حیثیت د ایادي دپاره، دویم د پروسې د مشروعیت دپاره چې خلکو په انتقاد کوو چې ګواکې دا یو مربوط د بده ناکام پروسه د هغې دپاره، او دریم په اخلاقي لحاظ باندې چې خپله عاطفه او کوم مسؤلیت د افغانستان د خلکو سره لري، د دغه ژمنې د پوره کولو په خاطر باندې پاکستان په لمن کې پر یو کې یا د هغوی په دام کې ښکېل یو یا تلس کاله امریکایانو دا خبره کوي زمونږ د ناکامۍ یو لامل هم پاکستانیانو. نو هغوی یو محرک کېدای شي، یو برخه کېدای شي د ټول خلقې. اصلي کلي د طالبان د رهبرۍ سره ده، اصلي کلي د افغانستان د حکومت سره ده، د امریکا سره ده. نور اړخونه هغه مومد او همکار تمام دی. نو ټول هر څه تر پاکستان پورې تړل او هغې ته ورسول ده، په خپل ذات کې پاکستان ته امتیاز ورکول دي.
افغان حکومت دغه لیدنه یا کتنه بې ګټې وبلله؟
حکومتونه عموما په شکایاتو ښه نه ښکاري. حکومتونه د خپل حیثیت تمثیل لپاره باید یو شمیر قدمونه واخلي. زه د افغانستان د حکومت د دغې موقف سره ناجوړ یم. هیله ده چې دوی په خپل موقف باندې له سره کتنه وکړي، له سمو فرمولو سره عملته شي او خپل حیثیت وساتي.
پاکستان ولې ورته نه وایي چې موږ افغانستان حکومت سره په دغه مسایلو باندې خبرې کوو، تاسو سره یوازې د سولې په اړه خبرې کوو؟ حال دا چې دوی په دغه مسله چې پاکستان سره خبرې کوي یا پاکستان ته ژمنه ورکوي، په دې معنی چې تر اوسه پورې پاکستان طالبان د یو حکومت په توګه په افغانستان کې پیژني او موازي حکومت هم د افغانستان سره پیژني.
له هغه د خپل څه تمه لري چې تلويخ کاری تاسو خبر کنه لري، له هغه حکومت څه تمه لري، له هغه هېواد څه تمه لري چې تاسو د اوبو لپاره د ډیورند کرښې لپاره تاسو د یو مات لاس په هیڅ ساتلو په خاطر باندې تر څو پاپړ په تاسو باندې خرڅي، له هغې تاسو څه امید لري؟ خو یو شتم کرم کې د حکومتونو ترمنځ عاجزي بحثونه مطرح نه دي. پاکستان به دا خبره کوي، موږ د حکومت په حیث باندې باید څه وکړو؟ موږ نه وایو دا خبره چې پاکستان ښه کار کوي، پاکستان انتهایی بد کار کوي، په دا اتلس کالو کې بد کار کوي، اوس یو بیا یو ځل بد کار وکړو. خو موږ که ګیلو شکو معنو باندې ژوند کوو، نو زموږ حیثیت زموږ راتلونکي د سوال لاندې راځي. فلهذا موږ باید خپله تلاش وکړو چې د خپل مسؤلیت تمثیل په ښه شکل باندې وکړو.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
او سم رپورت لرو د امریکا څخه د نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلی چې د اروپایي ټولنې لپاره د امریکا سفیر ګوردن ساندلند او د اوکراین لپاره د امریکا استازي کرت واکر د اگست میاشتې په یو رپورت کې له هغه هیواد څخه غوښتي و چې د دیموکرات کاندید جو بایدن په اړه پلتنې پیل کړي. دا خبر په داسې حال کې خبر شوی دی چې په واشنگتن کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د مؤاخذه کېدو لپاره هڅې ډېرې شوې دي. پام وکړئ د امریکا غا خبريال جیم مولن رپورت ته چې تاج امینیاری وړاندې کوي.
والکر د پنځمې په ورځ وروسته تر هغه د اساسي مجلس د اړوندو کمیټو پوښتنو ته ځوابونه ویل چې یو اف شاګرد د جمهور رئیس ټرمپ پر خلاف په یو رپورت کې د هغه نوم یاد کړی و. د دغه رپورت پر اساس د امریکا جمهور رئیس د اوکراین له جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی څخه غوښتي وو چې د بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن د فساد په اړه چې د اوکراین د ګاز د یو شرکت د مدیره هیئت غړی و پلټنې پیل کړي. جمهور رئیس ټرمپ د پنځمې په ورځ له چین څخه وغوښتل چې په هغه هیواد کې د هنټر بایدن د پانګه اچونې د هغه وخت د یو پلان په اړه پلټنې وکړي چې پلار یې د امریکا د جمهوري ریاست مرستیال و. جمهور رئیس ټرمپ د مؤاخذې د پلټنو پر سر لا دیموکراتانو سره د جدي لانجې لاره غوره کړې ده.
Because it's all a fraud and because of that and because I know that I'm right.
دا ټول چل دی نو ځکه زه پوهیږم چې په حق یم. زه د امریکا خلکو لپاره خپل وظیفه په خطوګه سرته رسوم. زه د ژوند له هغه ډول سره ډیر خوشاله يم چې تیروم.
دا کانګرس دیموکرات غړي دا ټرمپ پر هغو تلیفوني خبرو چې د یو اف شاګرد له خوا شکایت شوی تمرکز کوي چې پکې د اوکراین له مشر څخه دا ولس مشرۍ د دیموکرات سیال جو بایدن د یو ناوړه عمل د لټولو وختنه شوې ده. دا اساسو ته مجلس دیموکرات غړي ادم شیف وویل
to try to effectively coerce a foreign leader
د خپل کمپاین په ګټه زموږ په ټاکنو کې د مداخله لپاره د هغه بهرني مشر د اړ ایستلو هڅه د فساد څخه یو ډک چلند دی چې د پوځي اقتصادي ډیپلوماټیکو او نورو مرستو لپاره زموږ پر هیواد اتکا کوي.
ولسمشر ټرمپ د هر ناوړه عمل له ترسره کولو انکار کړی او دغه ټلیفوني خبرې یې ښې بللې دي. خو حقوقي کارپوه پال برمن وایي چې دغه تورونه جدي دي.
The entire purpose and content of the call as released by the White House
د دغه خبرو ټول هدف د ولسمشر شخصي او سیاسي هڅو ته وده ورکول دي چې خپل سیاسي مخالفین ته زیان ورسوي. موږ له ځواک او واک څخه دغه ډول ناوړه استفاده هیڅ کله نه لیدلې.
دا مؤاخذې دغې لانجې هم دا اوس د ټرمپ د پلویانو او مخالفینو ترمنځ احساسات شدید کړي دي چې ښایي د دواړو ګوندونو ترمنځ دغه درز لا ناوړه بڼه غوره کړي. د بروکینګ څیړنیز مرکز ویلیام کالستن وایي
The polarization is both increasing and deepening.
په دوو برخو د ویشلو دغه درس د زیاتېدو او ژورېدو په حال کې دی او څوک د حقیقت نه درکوي چې موږ به د میاشتو لپاره دغه ستونزې په اړه شخړه ولرو. زه ویره لرم چې دا به پر هغه اور تل وشیندي چې همدا اوس بل دی.
خو جمهور رئیس ټرمپ له سیاسي جګړو سره ناشنا نه دی او راتلونکي جګړه د هغه د جمهوري ریاست ټاکونکې شیبا کېدلی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
لوري پلار دی ساده سړی وو ویلی واکسین نه پکاو بیا تبي کوي او ناروغه کیږي چې هر څومره ټول ورته وویل وی نه مناله. اما خپل خبره یې کلکه نیولې و.
خدای دې وسوبه خموري زه دې ټول عمر لپاره د نورو احتیاج کړم. کای واکسین را باندې کړای وای ولې به گزار وهلم.
تر اشتیا وای لوري چا چې واکسین کړای یم گزار و نه وه. ټول روغ او جوړ دي. د موږ قسمت خراب وو چې پلار دې په تا واکسین و نه کړ.
خو تاسو به ورته کلک شوي وای کنه.
ډیر ورته کلک شو. ډیر خپلوان مو ورته واسطه کړه خو وی نه مناله. اوس به دې واده کړی و اولادونه به دې درلود.
څه وایم نو مورې ریما د مام زولې ده هغه د 15 اولادونه دي.
لورې خدای مهربانه دی چې اوس دې هم د میړه څښتنه کوي. له خدای مه نا امیده کیږه.
مورې ما به څوک څکی نه د کار یم نه د تک میړه خو کار غواړي خدمت غواړي اولادونه غواړي زه خو هیڅ هم نشم کولی
خدای مهربانه دی چې همدغسې یو مهربانه او زړه خوږی سړی درته پیدا کړي چې واده درسره وکړي او ښه ژوند درته جوړ کړي د ښایست جوړه خو دی په دې ټوله سیمه کې نسته لورې
مورې کاشکې یوازې ښایست په درد خوړلی ژوند کار پاڅېدل کېناستل او ګرځېدل غواړي هغه چې زه نشم کولی
خو زه هم اوس شکر باسم چې کراره تلی شي لاسونه دې حرکت کوي ډوډۍ په خپله خوړی شي لمونځ کولی شي سم غږېدلی شي ډېر کسان نه غږېدلی شي او نه هم ډوډۍ خوړی شي گزار ډېر بده ناروغي ده لورې شکر وباسه
زر زله شکر مورې تر ډېر خپل مشکل حلولی شم رښتیا هم ډېر خلک چې ګزار وهلي ځای په ځای پراته دي
رښتیا وایې شکر چې هغسې نه یې
و شکر دی مورې زه به په کمیس آینې وګنډم اوس نږدې دی له خیره سبا یا بل سبا خلاصېږي دا مې چې خلاص کړه بیا د روپۍ کمیس ورته ګنډم مورې همدغه دستنې کار هم د پیسو خاونده کړیم او هم مې سات پی تیر دی دا ځل چې سپوږمۍ راغله هغه د مریو کار هم ترې زده کوم څنګه ښه ګلدانۍ او د کاغذ پوښ یې جوړ کړی و
خوریه څه ته دې راغوښتیم
ماما یوه خوښه مې درسره کوله
د څه شي خوښه دې کوله
د کوژدې پاکله خوښه درسره کوم
د کوژدې
هو زه غواړم د هاجري له لور عایشې سره کوژده وکم
هغه ګوزان چې وهلې ده
هو له هماغې سره
دا څه وایې په څه دې کې لیونی
ولې ماما په څه دې یم
لیونی هغه خو نه دې کار ده او نه هم د اولاد زېږولو هغه به څه کې ټول عمر به در پسایي
ماما له ډاکټره مې پوښتنه کړې ده وای اولاد راوړی شي او پاتې شوه د کار خبره نو لږ لږ کار هم کولی شي او هغه چې نشي کولی زه به یې ورسره وکړم هسې هم مېړه باید له ښځې سره مرسته وکړي
خوریه لږ سم فکر وکړه له هغې سره ژوند کول ګران دي ټول عمر ته هم کار نه شې کولی ځکه د تا اصلي کار له کوره د باندې دی او هغه وخت به هغه څه کوي
ماما اوس ټول کارونه ماشیني شوي دي د برېښنا لمریز سیستم په کور کې ورته پالوم او هر څه ته ماشین اخلم لکه د جامو مینځلو ماشین برقي جارو د ډوډۍ پخولو داش او نور شیان که کوم کار یې نشوی کولی هغه بیا زه ورته کوم
ولې دې هغې ته پام شوی
ماما هغه احتیاج ده هغه د یو چا لاسنیوي ته اړتیا لري هغه هم انسانه ده ځوانه ده او ارمانونه لري او زه غواړم دا قرباني ورکم او واده ورسره وکم هغه ملامت هم نه ده پلار یې د پولیو واکسین نه دی پرې کړی او له همدې امله ګزڼ وهلې ده باور لرم چې الله به مجر راکړي ثواب به مې وشي او له یو مجبور انسان سره به مې مرسته هم کړې وي موږ باید تل خپله ګټه ونه سنجوو د نورو اړو کسانو لاسنیوی هم وکړو
خوریه کې حوصله لرې نو رښتیا هم د ثواب کار دی
اوس خو مې ملا ورته تړلې ده انشاءالله الله به مرسته راسره وکړي
ښه نو زه څه وکړم خوریه
ماما ته یې روبارۍ ته ورشه او راته وی غواړه ته یې مور ته ډاډ او قناعت ورکړه چې لور به یې دلته ډېره خوشحاله او آرامه وي
د هغې خو زوی هم بهرته د مزدورۍ لپاره تللی نو هغه به څه کوي
تر هغوی چې زوی راځي له موږ سره به وي
سمه ده زه به سبا ته ورشم
خیر ویسې ماما کور دی آباد
دا هم د ورځې په مهمو خبرونو لنډه کتنه د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه دیارلس زندانیان خوشې کړي دي د غزنی ولایت د خواجه عمري ولسوالۍ د دی حاجی سیمې اوسیدونکي وایي وسلوالو طالبانو پرون شپه پر یاد کلي تر برید وروسته د سیمې 15 ځوانان له ځان سره ناڅرګند ځای ته وړي دي دوی نه پوهیږي چې طالبانو یاد کسان په کوم جرم بیولي دي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په هکله په تازه راپور کې ویلي چې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې 3500 ماشومان وژل شوي او 9000 نور ټپي شوي دي د عراق امنیتي ځواکونو نن جمعه په بغداد کې پر هغو مظاهره کوونکو ډزې کړې دي چې د څلورو ورځو راهیسې د بیکارۍ کمزورو عامه خدمتونو او فساد پر ضد راغونډ شوي دي جرمني نن جمعه د برېټانیا د حکومت له هغه اقدام څخه هرکلی وکړ چې د اروپایي اتحادیې نه د برېټانیې د وتلو یا بریکزټ د بنبست د ماتېدو لپاره یې کړی و هغه څه چې د برېټانیا لومړي وزیر بورس جانسن د لومړني وړاندیز په توګه معرفي کړی دی او د هانګ کانګ جامع شکاري لام په وروستي اقدام کې مظاهره کوونکي د ماسک له اغوستلو منع کړی دی
خدمان آوریدون کو پا هم دیزای دا امریکا غا کشنا راژیو پختو ما خامنی خبروانی پای ترسیگی خود لگ زند شیبی وروستا دا امریکا غا کشنا راژیو دری خبروانه با پیل شی تربیامو پا پاک اللہ سبارم دخده پا ما.